شمی بعدی با شماس خلاق لست.
دیر ازیاد مننه دی زرغونه لی دیرو همیشنه یو خیسته تبصرو چخه قدرمان اوریدون که تاسه تسلام رنده کم دی ازاده راژیو دی او ساته خبرونه تا خلاق لست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې د هغه راپور جزئیات اوري چې وايي متحد ایالاتو له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه دي چې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم وزنډوي ځکه ویرشته چې انتخاباتي لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی، د هرات ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر شوی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د پنشیر ولایتي شورا د دې ولایت والی له قوانینو څخه متمرد بللی دی او ویل دی وروسته بل مرکز سره چارې ولایتي شورا اداره کوي. او آذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي کاری کمیټې پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې د روغتیا له وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا ویروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، څو د پولې په دواړو خواوو کې منتظرو مسافرینو ته د سفر اجازه ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مسافرت لړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان د صحي لارښوونو په پام کې ساتلو، د روغتیا وزارت د کنټرولي اقداماتو په تطبیق او د بهرنیو چارو له وزارت سره په تفاهم کې پر مخ ولاړ شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د موظفي کمیټې همداراز پریکړه کړې چې ټول هغه کسان چې افغانستان ته له داسې ساحو سفر کوي چې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوي او د روغتیا وزارت د مشخصاتو پر اساس د صحي قرنطین وردي، باید ژر تر ژره په ځانګړو ساحو کې قرنطین شي. د یو بل خبر له مخې، د هرات والی ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل له نن سه شنبه وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ښاغلی فرهاد د پوهنې ریاست ته د والی د لارښوونې په اړه وویل: د پوهنې ریاست ته سپارښتنه شوې چې د کورسونو په ګډون ښوونیز مرکزونه وتړي، څو هلته ډېر ماشومان او ځوانان د زده کړو لپاره راټولیږي. په ټولو هغو ځایونو کې به هم اقدامات وشي چې د ګڼې ګوڼې له وجې د کورونا ویروس د چټک خپراوي ویره پکې شته. د هرات والی د ترانسپورت له ریاست څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د ښاري ترانسپورت لپاره د ملي بسونو پر ځای بدیل لاره ولټوي. د پنجشیر ولایتي شورا د دې ولایت والی کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو پریکړلی کې ټینګار کړی چې د شنبه له ورځې وروسته به د ښاغلي نظامی احکام رسمیت ونه لري. دا پریکړه دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې نظامی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج رد کړل او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم لخوا له اعلان شوي حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د پنشیر د ولایتي شورا رئیس عزمدین میرزایی پرون په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوی ویلي د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به ولایتي شورا له مرکز سره د دولتي ادارو چارې همغږي کوي. ښاغلی میرزایی وایي د پنشیر ولایتي شورا پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو ملاتړ کوي. د پنشیر والی کمال الدین نظامی تر اوسه د ولایتي شورا د دې پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي. لازادې راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه ویره په زیاتېدو ده، د ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا په ګډون یو شمیر هیوادونه د دې ناروغۍ چې تر اوسه یې په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي د مهارولو هڅې کوي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان پرون د کورونا ویروس د لومړنیو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په دې ټولو پیښو کې هغه کسان ښکیل دي چې له ایران څخه د هیوادونو ته تللي دي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر اوسه پورې د کورونا ویروس له کبله تر نورو هیوادونو د ډیرو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ویلی چې دا ناروغي تر اوسه د نړیوالې وبا حد ته نه ده رسیدلې، خو د احتمالي نړیوالې وبا لپاره د چمتووالي په اقداماتو باید لاس پورې شي. وروستی خبر، د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړی دی. د آذربایجان د پوله ساتنې دولتي ادارې پرون وویل چې په غزاخ سیمه کې یو آذربایجانی سرتیری د ارمنانو په ډزو وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویان بیا ویلي دی چې یو سرتیری په جګړه کې برسیرن ټپي شوی دی. باکو او ایروان له کلونو راهیسې د آذربایجان څخه د جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمې پر سر په خپلو کې کړکیچ لري. بلتون پالو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي، دا سیمه چې اکثریت وګړي ارمنان دي د 1990 کلونو په جګړه کې ونیوله. په دې جګړه کې له 10,000 زیات کسان ووژل شول. د دې کړکیچ د اورې لپاره په ډیپلوماتیکو هڅو کې تر اوسه ډیر پرمختګ نه دی شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خپرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. راپورونه وایي متحدو ایالاتو افغان ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې مراسم وځنډوي. دو به خبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا ویره شته چې انتخاباتي لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د سرچینو د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښاغلی غنی په دې انتخاباتو کې بریالی اعلان کړی او په پام کې و چې د ولسمشر د لوړې مراسم د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې ده او ټول شموله حکومت په نوم د موازي ادارې د جوړېدو اعلان یې کړی. واشنګټن تر اوسه یوه ته هم د بریا مبارکي نه ده ویلې. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوه، امریکایي چارواکي دا لانجه د سولې د هڅو لپاره یو ګواښ ګڼي. یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي د همدې اندېښنو له کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی له ښاغلي غنی څخه غوښتنه کړې چې د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې پلان شوي مراسم وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ سمدستي په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب ونه وایي او په واشنګټن کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یوه بله موضوع، د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو پرون د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه مثبته تایید کړه. د ویروس تر اوسه په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي دي. په ووهان ښار کې چې د دې ویروس د راپیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي، 240 افغانان بند پاتې دي. په دوی کې 2 تنه محصلان دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تایید کړی چې له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلانو د لیږد بهیر تر ناڅرګند وخت پورې ځنډیدلی. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې په یو ورستولي مکتوب کې دا د ځنډ خبر ورکړی. د ښاغلي قایم په وینا افغان دولت پریکړه کړې وه چې د تیرو جمعې په ورځ باید افغان محصلان له چین څخه افغانستان ته لیږدول شوي وي. خو د ده په وینا تر هغې یوه ورځ مخکې ورته د دې پروسې د ځنډولو وویل شول.
کورونا وایرس مسائل سره د مبارزې کمیټه نه هغه کې نور ادارات هم ورسره دي. خوانوردی اداره د وزارت دفاع، د وزارت داخله، د زراعت وزارت، انکشاف اتحاد، یو څه نور ادارې دي. دوی دا مسؤلیت لري. دوی خپل آخري غونډه کړې وه دغه غونډه په اساس باندې سفارت ته مکتوب راستول او چې مشکل حال د پاره د محصلین انتقال جندو اجل نه کو او تاسو ته خبر وي تر راتلونکو هدایت پورې منتظر اوسئ. دوی چې تشویش لري د دې چې افغانستان ته انتقال نشي دا ویروس او البته ایران ته دا موضوع انتقال شوی ده. دا چې ایران ته څنګه انتقال شوی په دې باندې مختلف خبرونه دي، مختلف راپورونه دي. هغه مکتوب کې د مستداسي ویلي دي چې ناتایید شوی خبرونه دا وایي چې هغه ماشرین چینان انتقال کړي وو په هغه کې مشکل ده. چې دا څومره دقیق ده کنه د تاسو ساتمه کولای شي تایید کړي.
د هغه افغانانو شمیر چې د چین په کرونا ځپلي ووهان خار کې بن پاتې دي 240 تر رسیدي چې 2 ماشلان دي. د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پورې د افغان ماشلانو څخه هیڅ یو یې په دې وایروس نه دی اخته شوی. مشال جمال زی په وهان خار کې د میشتو افغان محصولانو څخه دي. نو مولي تیر شپه ساده لري ته ویل تر وی میشت زیات وخت وشو چې دوی په دې خار کې په قرنټین کې دي.
یو میشت 2 کې چې موږ دلته قرنټین یو. موږ سوال مخ کې غونډه ده. څه تغیر نه ده کړی هغه لای خو بس قرنټین حالت ته او موږ چې سرق ته مخ کې و سم یو خو ولې ته مخ هم یو امید درلو دا چې موږ دولت ته موږ سره همکاري کوي. یا نو موږ یو امید دولت و چې موږ امید دور نه قطه شه.
د وهان خار د کرونا وایروس تر پیدا کېدو اصلي ځای بل کېږي. د وایروس تر اوسه پورې په چین کې تر 2600 زیات کسان وژلي. همدارنګ ایران، ایتالیا، جنوبی کوریا، افغانستان، عراق، بحرین او یو شمیر نور هیوادونو ته هم سرایت کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا وایروس د کبله د 12 کسانو مړینه تایید کړي. په داسې حال کې چې په ځینو ځایي رسنیو کې دا شمیر 50 تنه بلل شوی. په ایران کې پر دې وایروس د لسګونو نورو اخته کېدل هم تایید شوی. تر اوسه روښانه نه ده چې په ایران کې مشت افغان کډوال هم په دې وایروس اخته کسانو کې شامل دي کنه. خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د عام روغتیا وزارت وروسته لاغه په هرات ولایت کې چې د ایران سره شریکه پوله لري بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړ چې دغلته د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د هرات ولایت اداري سر لسی شنبه په دې ولایت کې تر بل امر پوری خونی زی اداري رخصت کړي او نور د امر ټولیدو ځایونه یې تړلي. د افغان چارواکو په وینا په وو کسانو شک کیږي چې په دې وایروس په اخته وي. خو له دې وایروس څخه د ځان ساتلو لپاره خلک څه کولای شي؟ په جرمني کې میشت افغان ډاکټر اسد حبیبي ازادي راډیو ته وویل
کوشش کنن که دستای خودت مقرر
خغلی حبیبی وای خلق دی حدث وکری چی بیا بیا خپل لاسونه وینسی. دستو خلکو تا چی زکام یا والگی تا ور تنخی لری ننشده کیگی. زیاد مایات دی وچخی لکه چای او با کافی آرام دی وکری. ویتامین سی دی تر لاسکری او گدی وخوری زکه چی دی میکروب زد خواست لری. دا چرک شروع دی وخوری هم دارنگ ماسته، مایی، لیمو، دلمه مرچ، کینو، مالتی او نوری داسی میوه دی دیری وخوری. تر وسه پوری لحیرات ولایت پرتا پا نور ولایتونو که دا کرونا وایروس نخین ندی لدل شوی.
زمگ غاغلا ازادای رادیو او ری قدر من اوریدونکو په څو شی بو کې د ازادای رادیو مجلې 19 پروگرام خپایلېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزی ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي ډونالد ټرمپ د امریکا تر ولسمشرۍ ټاکنو مخکې کور ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ورستنولو په پروګرام قمار وي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د موافقې پریکړه کړې. خو د لیکوال په باور له شنبې د تاوتریخوالي د کمښت پیل شوې پروسه له داسې موانعو ډکه ده چې کړکېچ د پای ته رسولو پر ځای لا اوږدولی شي. په دوام کې راغلي له دې چې طالبان د اوربند مخالف وو د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوه. له دې سره سره که چېرته د تاوتریخوالي د کمښت پروسه کامیاب وارزول شي امریکا او طالبان به راتلونکي شنبه یعنې د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په راتلونکي پړاو کې لوی موانع شته چې پروسه لا پیچلی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د خبرو میز ته له افغان حکومت او نورو کورنیو خواوو سره د طالبانو راوستل یوه لویه ننګونه یادیږي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او ویلي چې له امریکا سره تر تړون وروسته به د افغانستان لیو پلاوي سره چې ټولې خواوې پکې وي خبرې وکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA یو پخوانی افسر په حواله لاس انجلس ټایمز لیکلي ډونالد ټرمپ جدن غواړي په انتخاباتو کې بریالی شي نو ځکه هوډ لري چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. ځینې منتقدین باورمند دي چې ټرمپ غواړي د امریکا په انتخاباتو کې خپله بریا تضمین کړي او له افغانستانه پوځیان وروبولي. خو د دوی په باور دا کار تروریزم زد ډلو په وړاندې عملیات او د مدني حقوقو مبارزه له ناکامۍ سره مخ کوي. ستارز ان سترایپس ورسپانی لیکلي ورسره له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لمړی مثبت پیښه ثبت شو امریکایي ځواکونه دا وځه لنګدې څاري. ورسپانی د ناتو د قاتم لاټر د ماموریت وی اعلامیه ته اشاره کړې چې لیکلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو روغتیا او خوندیتوب د دوی یو اصلي لمړیتوب دی. په مقاله کې لیکل شوی چې ناټو د ناروغیو د مخنیوي د لارښوونو په تطبیق سره د خپل عسکرو د فعال پاتې کېدو په اړه ځان ډاډمنوي چې وکولې شي لخپل افغان ملګرو سره چې د وایرس د مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دوشنبه د هغو څیړنو نتیجه خبره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوی و. هغه تایید کړه لدې ډلې یو کس چې د ایران لقم د افغانستان لویدیز ولایت هرات راغلی او په کرونا وایرس اخته ده. ستارز اند سترایپس امریکایي ورسپانه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یو اډه موجوده ده چې پکې ایټالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشتي. د مقالې لمخې د ناټو ګڼ شمیر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیز کې ډیر دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپل عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولې. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی چیرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړ شوي، کته هم ایرانی چارواکي یوازې د 12 کسانو مړینه تاییدوي. په کوم کې چې نږدې ټول وژل شوی د همغه زایدي د خلکو یو استاذي ویلي د تلويختو مړو شوی کسانو نمونه روغتیا وزارت ته سپارلی. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته خای کرونا وایرس د هغو چنای کارګرانو لاره انتقال شوی وی چې هلته د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مسعود وسه وکاله د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی. د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دند و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرام پزاده. هغه
په زرپانه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډکو، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوږاوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږویشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي. ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخا د حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو لامل غن دودونه لمنځت للی. خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو نوې کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدي بعضې مشیارانو د شلګر یا پرز کدي غزنی دی ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازی ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله. لوغره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کدي غزنی کې نیزه بازی ښه مینوال لري او ډېر ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورن تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهنکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران سي دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطراف کې هر وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري، بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو نو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم د دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب، دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپل تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هغه څوک ته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لو سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو خوندي لري.
تاسی با در دول او سونیل نامه او غک سر خام خاشنایه یا با مو پا ودونو که آوری دلیوی او یا با مو پا نورو خاص مراسیمو که در دول او سونیل خواگه غگه خوانده خسته وی. پا افغانی طولانه که دول او سونی چه ارزخت لری او تاریخ یه ترکو مرسی دا او دیتا ور تا پختنی با پا ننانی هنر جاج که ازمونگ همکارا فرشته مرسل پا یو تفصیلی راپور که زواب کری.
هنر جاج
درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارایس د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان رغوړي چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د مل یو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتل دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د دول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا دول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، له لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کوم. دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې دا مې ثبت کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنې ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسیع و ټول دا وګول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنګونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی. نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې اورکم دا وخت می ډیر خوښي.
سورنې د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي.
نو نه اجد ګل ټول چرخي دا ډول سورنې د ملي اتنونو ورته کې د دوه نو خوښيږي. اتن ورته کو څنګه نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن شیر ته خوند را کوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پر چرخي اوسېدونکی یار ما خو بالکل ور سره خوخه نستم نه می خوخیږي بیخی د چاڅ خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅ کې چې زه څنګه غواورم هغه وعده تم نه ورس د دې چا خپل ذهن نه پچا خلګي پچا خونه لګي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متنه و بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي دوه پیچا پیوړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړ چې سرکړه موږ ورغلی اتنه مرته کړې د ستړي شي په دې ځای حرکت وکړي.
وی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دول سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکار فرشتي مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښی
څو کال کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلارم ام داسې کارو زمونږ
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول سورنی وهي؟
اوه
څو کال کېږي؟
زما خو یو سروخ کال کېږي.
څو رقم ډول وهل دې زده دي؟
داسې شي کې راوځي ام ټول مخور
ار رقم
و رقم
ا سورنی به څنګه ده؟
ا سورنی هم دا رقم ده.
په سورنی کې معمولا کوم بدل زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، ار رقم شي زمزمه کوي شي.
چې څوک فرمایش در کینو ته به ما اورته وای. مخیل دینه چې ډول راته وغږی اول به په سورنی کې یو دسی سندره راته زمزمه کی چې غدی ته ډیر خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها. تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کی؟
یو سب پښتو سندره. سیده
بیخی سیده مننه. سورنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
اوس مې زمام دا
وځم سعیده بیګی بدر
دا اوس چې کی دا ډول سورکې
دا سورکېږي
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لاور کې جوړیږي. اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای سي.
او
تر سري جوړ کړی.
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سمه ده.
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس د لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخ کې لري نه بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا شګه کېږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي دا؟
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګی شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی؟
سابق چې وو پخانی وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داس چنګکی خلک جوړوي
او سرنای څنګه
سرنای هم داسې و
یو رقم ده او پخانی ډول خو کو دا وسنای
نه پخانی جوړ خو
دا څومره خلک خوخی یو تاسو بیاي
پخانی خلک ډیر خوخیږي او دا فزم دا تنک دي شي فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب داسې شي نه کیږي غاتن خنکیږي
دي ته خاتنکیږي
او دې نه خاتن
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی د ډول غږ البته ښه پیلګېدلی که څنګه لدنه خپله پوښتنه وکړو نوم دې راته وایه کاکا
نوم یې اول خان
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورني غږ ته راغلی کوم بل څه کار وکړ
نه اصلي خو بل کار مې وخود د ډول شروع شو ډول چوکي وم لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتن واچوي که نه د دې ټول کار لکه چې پالوانۍ داسې ده چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتن کولی شي که دا نورې موسیقي ته
د ډول شوقیان
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه دې ته هم ته اتن کولی
ما نه اوږې ورته خوځېدلی چې داسې چې زه یو اتن سړی واچوي نو بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي داسې لس نفره پنځلس نفره شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتن ډول وهي سورنی سره کېدلی سي ډېره مننه ژوندی اوسې خدای دې ډېر عمر درکړي
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعري کوله هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعري پاتې کړې نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو
فنکار
همدرد صاحب از مونږ یو شمیر اوریدونکي یا زموږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث یې پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه یې پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څیړي مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ دا راته وایي چې شعر شاعري دا دې کله شروع کړه
ډیره مننه شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې زه خونزی کې وم د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محل ما شعر وایه او تریغه ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتینه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغه ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې یو طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو فاصله ونیوله یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت کې چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې نو ډیر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعري کوله څه سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو یعنې تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې
پنځلس کال وروسته د دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسایل دي یو دا و چې مصروفه شولم ژورنالیزم سړی ډېر مصروفه وي ذهن مصروفه وي دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه د کلي نه دغه باغونو نه دغه شنو ځایونو نه د کروندو نه دهغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده دیغه نظر لري شولم خار ترغلم غنه غونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بیلابیلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره دا داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوی صاحبان او دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا یو شعر دی د طالبانو پر محل د واکمن پر محل چې مالی کله د غم پسرلی هغه وخت یې افغانستان آرام نه و پسرلی به چې راتلل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لروبر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نوی داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوی نوی به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې ان مانځي په مراسمو خاصو موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بر بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندورو بیخی خوندورو همدرد صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پا دیکیم دی کار کرده که نه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نهه کاله وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخي مواصلینو ډیر زیات خوښ کړي، ځکه خاطرې وي په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. دا خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وي، د کرزي صاحب نرانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وي او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي.
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڼه چې دا تنزیه ده، او د هغې نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شعري ټولګه نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کړم. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي، نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه، همداتا خو د غژون کرا ته کولې،
همداتا خو
د غژون کرا ته کولې، همداتا می ټول جهان شوې ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې
ای
جانانه. حسی ژوند دې، حسی منډې، حسی حادثه، حسی ژوند دی، حسی منډې، حسی هڅې، حسی ترا ته جانان شوې
اے
جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې اے
جانانه.
اے جانانه،
واه واه، ډیر خوند اورم درسه، ډیر مننه،
ډیر مننه، کور مو ودان.
اسله ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپاڼي واره رسیدلې، او د زرپاڼي په نننې پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو. دغه پاڼه کیسه وګمه جبار خیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
زرپاڼه کیلا. او وکلن انجلې کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوې، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چوټو ته یې قتل. انجلۍ ورو ایبي کې لیتا لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نره لخته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل، خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخړې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. انجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده. نو خلک وهي؟ هغه هلک وینې ژاړي، تلای په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، نجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورید. قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وایې ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلۍ، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا په سینه راکړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرید او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورید، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تام بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار اغیزه کې بیا هغې ته ویل، شعر بابا ممتاز، ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واوري. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شومه، چه ده نظر سر ده من نشما حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا حمزه زوانی زما غزل خوڑا حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سخوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سر ده مل نشما ده مال بابا تا
بابا تا سور سوا
بابا دیر زیاد خوشحال شو زید نزده کرم و چپی کرم و جب نیو نا بای لزگون را ترویست ده لسلو غیر اتویل چه ممتاز پا دی با آیس کریم اکثر تا بشه بابا ار وقت چه بابا سر بزاقی که دلیم بابا ما تا لزگون را که و ده غیر بیامای تل چه ممتاز پا دی آیس کریم ده آیس بی بیل ویلی و کریم بی بیل کنه دوار یو زه نه و نه ویلی بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغیب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمرم په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوی دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې او څا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې له پاسه را خبرې شوې زی چې زو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چې زو شاید چې بلشوې دا دیو د میخانې شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تا
تن دے دسا کی درو دشکا سے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مرے شوزی چیزو تن دے دسا کی درو دشکا سے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مرے شوی زی چیزو زی چیزو زی چیزو